د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوریوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوي.
کورما کې د علي شیرزو منګلو ترمنز اور بند شو. د امریکا ولسمشر نن د اروپا رسمي سفر پیلوي او د کرکټ شلوریز نړیوال کپ کې نن افغانستان او پاکستان مقابله کوي. د خبرونو تفصیل. د کورمې د علیزو منګلو ترمن د یوې میاشتې لپاره د سولې تیګه کېښودل شوه. پرون هلته د ځایي مشرانو او حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یوه جرګه وشوه چې اوربند ته لاره هواره کړه. د علیزو منګلو ترمنځ د اکتوبر له 22 نیټې راهیسې د سیمې د یوه ځنګله د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي د اوربند د غزولو او د شخړې د ختمولو لپاره جرګی کمیټه ټاکلې ده.
او د سره سره دولس دولس کسانو ټاکلې شو مشران څاغوي بر رواني افتینه په دې باندې بکلانې شست کوي او کم از کم 15 ورځې کابینه نه نه دې حل راو باسي. نو نور ان شاء الله کور می امني پورا د څومره مطلب کون ایکستند کې ده شي ان شاء الله و ایکستند کیږي.
د سیمې یو قومي مشر حاجی سلیم خان پر مشاله ډیو تویل د شوی تړون پر مهال له حکومت ضمانت اخیستل شوی چې کوم فریق تیګه ماته کړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ پرون د کوټې په بچا خان چوک کې د ګرانې پر ضد لویه جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت یو وار بیا سختنی وکړي. په دې جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام او جمعیت اهل حدیث مشرانو وینا وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي جلسې ته د وینا پر مهال ویل د موجوده حکومت د ناقصې پالیسۍ له وجې په ملک کې ګرانې زیاته شوې او د خلکو ژوند له کړاو سره مخامخ دي. پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د اکتوبر له 2 نیټه راهیسې په ملک کې د ګرانې خلاف په بیلابیلو خارنو کې مظاهرې او جلسې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت د اکتوبر په 22 نیټه په لاهور کې خبريالانو ته ویلي په ملک کې ګرانې ځکه راغلي چې په نړیوال بازار کې سیزونه ګران شوي خو اپوزیشن دې ته بل رنګ ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون مخام په دوحه کې د سوار لسو هیوادونو له سفیرانو او ځنګړو استادو سره د افغانستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د دې ناستې اکثره برخوال د اروپایي هیوادونو سفیرانو او استادو وو. د کریمی په وینا امیر خان متقی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ ل امریکا دی وغواړي چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبان حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو تفصیلي بشپړ سفر اروپا ته را رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل په سر مشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره غږیږي او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات لري. جو بایدن به همدارنګه په ګلاسکو کې د نړیوال اقلیم کانفرنس کې هم ګډون کوي. دا سیمینار په داسې وخت کې جوړیږي چې نړۍ د آب و هوا د بدلون له اغېز او د نړیوالې تودوخې سره لاس او ګریوان ده. د امریکا ولسمشر به هم نن په واټیکان کې له پاپ فرانسیس سره وګوري. د جی شل هیوادونو سر مشریزه له سبا نه د ایټالیا په سر ښار کې پیلیږي او 2 ورځې دوام کوي. د کرکټ د شلوریزه لوبه په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې میدان ته وزي. دا لوبه د پیښور په وخت مخام په 2 بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلینډ نه او افغانستان له سکاټلینډ نه بریا ترلاسه کړې وه. افغانستان او پاکستان قسم روایتي حریفان نه ګڼل کېږي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو د کرکټ مینوال دې لوبې ته په بې صبرۍ انتظار کوي. لوبه په دوبۍ کې ترسره کېږي او اټکل دی چې زرګونه افغان او پاکستاني وګړي به په سټېډیم کې دننه ننداره وکړي. نن به د افغانستان او پاکستان نو وړاندې د پیښور په وخت د ماسپخین په 2 بجو ویسټ انډیز او بنگلاديش هم د یو بل سره د کرکټ مقابله وکړي. دا تر دې غړي د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په کورمکی یوې جرګې د دوو قبیلو ترمنځ شخړه کې یو میاشتنی اور بند کړی دی. یو ځایي قبایلی مشر وایي
پکور دے حق دور تا حق ورسیگی او کما تا ہم یایون سو پکور دے توسی سستی ما کوی او ویلی دی خومغا زنگلوتی خومغا شمیلوتی خومغا پکور دے دو زر و نظر تسبیا وشی.
پاکستان جمهوریت تحریک په ملکی د رغلی گرانی له کبله په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی. د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي دی غونډې ته وویل په یو تازه نظر پوښتنه کې راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې یو کم 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. واکمن ګوند وایي دوی په دې لړ کې د پرتو ستونزو لرې کولو هڅه کوي.
چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي نو هغه سکول کې به مونږ ملته کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا الته کې مونږ څنګه هایر کوو.
د دې څنګه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کرم کې د دوو قبیلو ترمنځ په شخړه کې یوې جرګې او حکومتي چارواکو تر یوې میاشتې اوربند کړی دی. د حکومت او سیمیزو مشرانو په هڅو د الیزو او منګلو ترمنځ د یوې میاشتې لپاره تیږه ایښودل شوې ده. د دواړو قبیلو ترمنځ د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې له متنازع ځنګله د لرګیو د پرې کولو پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې تر 150 زیات کسان مړه یا ژوبل شوي وو. د مشال ریډیو خبریال طارق روغزی په دې اړه رپورټ لري.
په کورما ضلع کې د زیارت پورس د ځای مشرانو جرګه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن د امنتیګا په اخدلو کې کامیاب شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لډیو ته وایي حکومت په نگرانۍ کې د یاد فریقینو له مشرانو سره تر مسلسل مذاکراتو پس یو رسمي معاهده کړي چې له مخې دواړه د دې پابند کړي چې تر یو میاشت پورې به د ضلع امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ داسې غلط ګام ناخلی. زایم شه زیاتوی په موعده کې له حکومت د ضمانت اخستل شوی چې کم فریق دیګه ماته کړی نو پښتنه بور نه کوي او بلدا چې څوک به دغه تنه پرېګ دی چې د علاقې امن بیا خراب کړي.
هغه نه علاوه 397 عین سفاری پټک پورې ټول سور روډ دی دا به مکمل تور باندې سبونه کولاوي او په دې کې به څوک وایلیشن نه کوي. که څوک وایلیشن ور کې وکړو نو هغه به بیا په دیو یې میاشتې څکو مو کونه کې د والو د دې په جرمنی کې برغلی.
کچو هم د امنتیګا تر کې خودل ورسته هغلتا غیر یقیني صورتحال ختم شوه خو لا هم د سیمې امنتا خطر شته. ولې د فریقینو ترمن د زمکه شخړې حل تر اوسه نه دی راوستل شوی. د پړچینار عبد حسین جعفری وای ک حکومت غواړي چې مزید د علاقې امن قائم پاتې شي نو د شخړې حل دی رو باسی.
صدام ملی چې چو حق وی پکور دے حق دور تا حق ورسیږي او کومه ته هم یایون چې پکور ته سي سستی ما کوي او ویلی دی خومغه زنګلوتی خومغه شمیلوتی خومغه پکور دې د زرو نظر تسپیاو شي چې انده لپاره مودې سي بعد دو حالات سره برونه شو.
بل خو د کامی سیملی غړې ساجد سنتوري مشال لډیو تا وای اول هغل ته جنگ ودرول زوري ولې چې یوې قیمتي ځاني زیان نو ورسول او بل دا نور سیمو ته خوره دې شو او زیاتوي ووز د شخړې حل راوستلوتا چمتو شوی. ساجد حسین توری زیادوی په موعده کې دی چې د مشرانو څلورویش کسیزه کمیټه به په ټاکلې موده کې د فارقینو ترمن د شخړې حل راوباسي.
کوم څومره زړی ماهیدی دی او هغه باندې به ان شاء الله تفصیلی غور کیږي او د سراسر دولس کسانو ټکلې شو مشران ساوی بر رواني افتې نه په دې باندې بکلانې شست کی او کم از کم 15 ورځې کې به نه دې حل راوباسي. نور ان شاء الله کورم امنی پورا د څومره مطلب کون ایکسټند کی داش ان شاء الله ایکسټند کیږي.
په کورم کې پر 28 اکتوبر په الیزو او منګلو ترمن د ګیدو سیمې سره نږدې لمتنازع ځنګل لرګي پرې کول په خبره جګړه پیل شوې و چې په کله دوه خوښ پړست نمړه او تر 1500 زیات زخمین شوی ول. په علاقه کې دوه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت داوا لري چور باندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نہ دشبی. طارق ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
پرون په کوټه کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت لوی جلسه وسو چې پکې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ویناوي وکړي. د جلسه د ګرانۍ پر ضد جوړ شوی و خو پکې پر نورو موضوعاتو هم مشرانو خبري وکړي. د پښتونخوا ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر دې موکول د اوسنی د د پوینا دغه حکومت تر ختمولو پورې به د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف خپل هڅې جاری وساتي. نموړي زیاته کړه چې نه خپل غلا کوي او نه هم بل څوک غلا ته پرېږدي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي په ملکی گرانی په نړیواله منډۍ کې د توکیو د بیو د لوړېدو له وجې سوې ده. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ڈی ایم للوري د اکتوبر په 28مه نیټه په هیواد کې د گرانی په ضد د کوټ پر باچا خان چوک باندې ودرنه جلسه وسوه. په دې جلسه ته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه ترڅنګ د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی جنرال سیکرټري ډاکټر جانسیم جبال دلی، د مسلم لیگ نون ډلی صوبائی صدر جمال شاه کاکړ، د جمعیت علما اسلام زلی امیر مولانا عبدالرحمن او د جمعیت الهدیس صوبائی نائب صدر مولانا عصمت الله سالم وینا وکړه. پر دې محل په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه وویل چې د سنی حکومت د غلطی تګلارې له امله نن هېواد یو خطرناک وخت سره مخ سو دی چې له امله په ملکی گرانی څو چنده زیاته سوې ده. په داسې حالاتو کې اوس خلک او سیاسي پارټیانې د حکومت په ضد پر سړکانو راوځي، ځکه چې د نوموړي په وینا پاکستان زموږ ملک دی او د دې خوندي ساتل زموږ ذمہداري ده.
د جمعیت علما کارکنانو، د پښتون فامیل ام پی کارکنانو، د ډاکټر د تاوې منګل، د یمن ګور کارکنانو ورور ملا به تړو هر باندې چې پیښیږي که په زور که پرزاوا په دې حکومت به خپکار ورور نغلا کوو نغلا پریږدو او ټول دې وشي هر څوک چې کې زنده
ده. محمود خان څخه دا هم ول چې په ملک کې گرانی څو چنده زیاته سوې ده، چې لامل اوس خلک پر دوو وخت ډوډۍ مندلو باندې هم ایران پاتې دي. دلته خبره ده د ونې ورده چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له لوري په ملکی د گرانی په ضد اکتوبر د 6مې نیټې راځي مظاهرې پیل شوي دي. که څه هم د مرکزی حکومت لخوا د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروخ ابیب د اکتوبر په 28مه نیټه په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د حزب اختلاف ګوندونه ځکه د حکومت په ضد لاریونونه کوي چې هغوی له سیاسي پلوه ښه خلک نه دي. د نوموړي په وینا چولسته د ایټلټی سٹور د لاری په ارزانه توګه خوراکي توکي رسول کیږي، او د کال 2000 رایسي به تر اوسه و خلکو ته د 40 ارب روپی سبسډي ورکول شوی ده. نو موړ وای چې په پاکستان کې گرانی زکه زیاته شوی ده چې په نړیوال مارکیټ کې د توکو بایل وړي شوی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په پاکستان کې سلګونه زره ماشومان چې عمر یې سکول ته د تلو دي د غربت له وجې ښوونځیو ته نه ځي. د بېوزلو سره د مالی مرستو حکومتي پروګرام بېنظیر انکم سپورټ وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې د خیبر پښتونخوا یو کم 40% ماشومان له همدې وجې له سکولونو بهر دي. بل پلو په صوبه کې واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې دوی پادې لړکي د پرتو ستونزو لرې کولو لپاره هڅه کوي. اسرائیل مومند په دې رپورټ لري.
د بنظیر انکم سپورټ پروګرام او روسي سروې ښایي د خبر پښتونخوا 1,10,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 14 کلونو دي له دې څخه 40,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 10,000 په نوو زمشو قبایلي ضلعو کې دي. په قبایلي ضلعو کې د هغو ماشومانو شمیر 13,000 دی چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي. په سروې کې دا هم راغلي چې 15.2% خلک وایي چې د غربت له وجې خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلی، خو 15.2% بیا د دغې وجه د تعلیم ناقصه نظام ښایي. خو په 28 اکتوبر له مشال سره په خبرو کې په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساینس د پالیسیو مشر عمر ورگزی د دې ځنې لوی وجې لږ سکولونه د استادانو کمی او د سهولتونو نشتوالی وښود.
مونږ سره په پرایمری لیول باندې آلموسټ ډېر زیات ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي، خو چې کله بیا مونږ میډل تلاشو، های تلاشو، سپیشلی چې کوم د جنکو سکولونه دي هغه مونږ سره ډېر کم دي.
دا سروې چې پاکستان د نوسپانې د اکتوبر په 28مه خبره کړې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د خیبر پښتونخوا څانګې مشر نور رحمان مشال ډو ته تایید کړې چې دا د دوی دا د سروې لمخې د خیبر پښتونخوا په زړو بندوبستي ضلعو کې سکولونو ته د یاد ډول نه تلونکو ماشومانو شمېر چې په 2013 کال کې 21,000 وو، په 2021 کال کې 23,000 ته رسېدلې. پدې کې د جینکو شمیر 29 او هلکانو هغه 13 لکه دی. په قبایلی ضلعو کې سکولونو ته په نتلونکو ماشومانو کې 4.4% جینکۍ او 8.5% هلکان دي، خو په زړو بندوبستي ضلعو کې د جینکو او هلکانو دغه ډول فیصدي بیا 20.2 ده. خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان ترکین صاحب غړی نصرالله خان چې د صوبې د اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې غړی هم دی، بیا وایي سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر د کورونا وبا له وجې زیات شوی. دا وایي سکولونه بند وو او ډېری خلکو انټرنیټ ته لاسرسی نه درلود. نوموړی وایي د کورونا له وجې د کاروبارونو درېدو له کبله هم ځینې خلک غریبانان شول او خپل بچي له سکولونو منع کړل. خو نصرالله خان په 28 اکتوبر مشال ډیو ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی په بې وزله ماشومانو کې هر یو ته د میاشت پر سر د 1000 روپو وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ خلک خپل بچي د مزدورۍ پر ځای سکولونو ته ولیږي. دا وایي د دې باوجود چې کوم ماشومان په سهار کې د پیسو ګټلو لپاره مزدورۍ ته ځي، نو په ماښام کې یې د هغو لپاره کلاسونه شروع کړي دي. نوموړی وایي د سکولونو په جوړولو هم کار روان دی.
نو تقریبا اوس مونږ 75 کروڑ روپۍ صرف دلا پر ایک کړی دي چې مونږ یو پروجیکټ لانچ کړای دی چې په کم سکول کې د ټیچرانو کمی وي، نو هغه سکول کې به مونږ عمل ده کې لوکل کمیونټی نه په پروجیکټ باندې پڑھا لکھا جینے یا پڑھا لکھا الگ وا ال تک مونږ څنګه کنه هایر کوو بغیر مطلب د ټیسټونو ډایریکټلی به مونږ هایر کوو. ډیر زر به یو بل په قانون مهلا ګوشي الگ دی چې کچرته کې ان کیس یو سکول کې چې چا ډیوټي وي هغه خپل ډیوټي له ناراضي، نو هغه سید ګورنمنت سره به فول اختیار وي د سکول نه د بلکې د جاب نه وباسلو.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر حکومتي ادارې یا پاکستان الاینس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسي مشر عمر اورگزیب یا وای چې د حکومت لخوا په 40,000 ماشومان او جنکو کې هر یوې ته د میاشتې پر سر د 1000 روپو ورکول د مسلې حل نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د اکتوبر پر 15مه له یوې غونډي وروسته اعلان وکړ چې د نومبر پر 15مه نیټه به د 10 او 12 جماعتونو سپلیمنټري امتحان اخیستل کیږي. په دې اړه ټولو بورډونو ته نوټیفیکیشن جاری کړل شوی دی. هغه زده کوونکي یا په امتحان کې پاتې راغلي وو او یا هم کمی نمبر یې اخیستی وي، اوس کولای شي چې له دې موقع ګټه واخلي. په دې اړه شبیر جان رپورت لري.
دا اکتوبر په 15مه د تعلیم صوبای وزیر شارام خان ترکه په مشره د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو او تعلیم محکمې د چارواکو یو غونډه ورستو. 15 نومبر د دغه خصوصي سپلیمنټري امتحانونو لپاره نیټه اعلان شو او ټولو بورډونو مشرانو ته هدایت وکړل چې دغه امتحانونو لپاره انتظامات باور کړي او زر تر زر واخلي. 13 میاشت لسم او 12 نتیجو کې کم نمبر اخیستونکي زده کوونکي چې نتیجو ورستو د صوبې په بیلابیل خارونو کې احتجاجونه هم کړي، وایي چې دوی به هڅه کوي چې خپل نمبر په دغه امتحان کې زیات کړي، خو باید بورډ کې پرچی کتون کړي ټول د خپل مهنت او قابلیت سره سم نمبر ورکړي. د پیښور بورډ نه د 12 جمعات کې سبان دي 500 نمبر اخیستون کې حامد محمود وای
ما قائد اعظم گروپ اف سکول اینڈ کالجز نه اف ای سی کړي دا او زما مارکس راغلي 602. اصل کې دا څه خبره ده چې زمنګ نه چې کم سبق کې کمزور یو داغي 800+ 900+ بلکې 1000 هم پکې راغلي دي او مونږ چې پکې کم خو د 600 602 500 بلکی 420 هم پکې راغلي. موږ شي کم فیورټ سبجیکټ موږ ته آی کیوز داخله نشي ملاوي دي، دونه پور رزلټ دی راوستري موږ له دونه پرسنټیج دی موږ راکړې دي. پدې پرسنټیج او پدې نمبر باندې موږ ته سرکاري کې داخله نه ملایوي، اصل کې پرایویټ کې نه ملایويږي، سرکاري کې موږ ته سملو شي.
دا دغه زده کوونکو استادان هم په دغه نتیجو د ناخوخه سرګندونه کوي. د دوی په وینا چې سوزنی تکلس د کوونکو د دوی داسې دي چې نمبر ډېر کمې اغستې دي او داسې هم شوي دي چې ډېر کمزورې طالب علمانو خو ډېر زیات نمبر ورکړي شوی دي. نو باید اوس دغه زده کوونکي دغه کمی پوره کړي ځکه دا ډېر کم نمبر راتلونکي کې د دوی په زده کړو خراب اثر غورځولی شي. عزیز الله خان چې پیښور یو سرکاري سکول کې استاد دی په دې باب لوای
او به حیثیت یو استاد د دغه مارک بیخي د سراړو دغه سکرټیریا نه و تاسو دا یو خبر یاد ساتئ دا کوم فارموله چې دی کړی دا فارموله بالکل برای نام و دغه داسې ماشومان چې ډېر زیات انتهایی قابل ماشومان او غوړي داسې نمبر ورکړی چې هغه په خودکشي باندې مجبور کړی دي. ما خپل د ماډیرو ماشومان سره والدینو سره رابطه وا مال تل راغلی دي چې هغه ما د لاس کړی دي منګول بیا ریټوټلینګ پنو باندې هغه باندې هغه ټایم په تیر کې چوس د دې ماشومان د ذهن بدل شي. خدا طریقہ او دا فارموله ټوټه دي غلطه وا او بیا هم زه د دې موقع دا چې کوم د ماشومان ته ملو شو دا اپریشیټ کوم.
دا په مولدا چې 13 سپتمبر میاشت کې د خیبر پښتونخوا اتو ونو تعلیمي بډونو خپل د لسم او د لسم جمعات امتحانونو نتیجې اعلان کړي وي. ولې دا کرونا وبال وجه د خاص فارمولې لاندې د کونکو ته نمبر ورکړی شوی وي چې په کیسین د کونکو په اول ځل 100% نمبر هم اخستی وي چې په ټولنیو رسنو پرې ډېر ټوکی او ملنډ هم شوی وي. ولې د ځینو د کونکو نمبر ډېر کم راغلي دي. دغه نه علاوه په دې باب لا نور تفصیل معلومول لپاره مو چکله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه، د هغې ورستو د تعلیم محکمې مشر حافظ ابراهیم او د هغې ورستو د صوبې سیکرټری تعلیم یحیی اخونزاده سره د سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې او یو کس هم د خپل مصروفیت له وجې خبرې اترې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. پته ده www.mashalradio.com. په ګورمنټ پوسټ ګریجویټ کالج لنډی کوتل کې د بی ایس پروګرام سیټونه کم کړل سوي چې لوج یا سلګونه زده کوونکي په دغه پروګرام کې له لوړو زده کړو محروم پاتې سوي دي. د ځل په یاد کالج کې یوازې په اردو او کمپیوټر ساينس منځمنونو کې په مجموعي ډول اتیا زده کوونکي اخیستل کیږي. د کالج انظامیه وایي د ستونزو لوجې په نورو مضمونونو کې د بی ایس پروګرام نسي پیلولی. ځینو زده کوونکو مشال راډیو ته وویل د لوجی پېښور یا نورو شهرونو ته نسی تللی، نو حکومت له پکار دی چې هلته په لنډی کوتل کې ورته زمینه برابره کړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکي وایي چې هلته د بی ایس پروګرام سیټونه راکم شوي او 2021 او 2022 لپاره به یوازې اتیا زده کوونکي اخلي، یعنی سلویخت کمپیوټر ساینس او سلویخت سیټونه اردو مضمون لپاره مختص شوي او نور مضمونونه پکې نشته او دغه شمېره ډېره کمه ده. امیدواران زیات دي. دوی وایي د 12 نه پس په پېښور او د ملک په نورو برخو کې د تعلیم حاصلول وس نه لري او په کار د پدې کالج کې ورته مضمونونه او سیټونه زیات کړل شي. د لنډی کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د اف اس سی کمپیوټر ساينس پاس زده کوونکی شاهد خان پردی مشال ریډیو ته وایي کمپیوټر ساينس کې د داخلي هڅه وکړه خو د سیټونو د کمی له امله محرومه پاتې شو.
ما بیس د پر کمپیوټر ساينس کې داخله غوښته، خو کمپیوټر ساينس کې ما داخله مل نه شو ځکه چرته وی چې 40 سیټونه 40 نه زیات ایبا ویډ کې مونږ نشو اډمیشن نشو ورکاله. نو مونږ چې کوم یو ما ته د سنور ډر ویډ کې چاغوت اډمیشن مل نه شو، سونه ویډ کې چاغوت اډمیشن مل نه شو، یو اردو چې کوم هغه یخ کې سبجیکټ یخ کې بیس ویډ یو کمپیوټر کې مونږ مطالبه دا چې مونږ ته په کمپیوټر کې هم نو سټډنټون واخلي اډمیشن دوت مل شي سیټونه زیات شي او چې کوم نور سبجیکټونه په هغه کې هم مونږ مطالبه دا او چې هغه سبجیکټونه هم کولاو کې چې کوم نوی ویډ کې چې هغه کې اډمیشن وکړي او کوم خپل تعلیمی کیریئر چې هغه کنټینیو وساتي.
د خبر زلي د زده کوونکو د اتحادی یو مشر معروف شاه اپریدی هم په دې موضوع خبرې وکړې.
د ډیرو خلکو چې دا وس نه کیږي چې هغه لاړ شي په خبر کې یا بل ځای کې چې اډمیشن وکړي. دا یو ځنه کالج دی، پوسټ ګریجویټ کالج، او په دا کې صرف او صرف 40 سټوډنټان د ساينس او 40 د آرټس. نو دغه وجنه چې درته موږ سره لګ بګ زرو پورې سټوډنټان چې هغه د داخلي نه پاتې شول او دغه سیټونه که زیات کړی شول نو امید دی چې دغه سټوډنټان به چې قیمتي وخت نه ضایع کیږي. بل زموږ دا مطالبه هم ده چې دې سره سره په نورو مضامینو کې هم درته بی ایس پروګرام شروع کړی شي. کیمستري بی ایس پروګرام شروع شي، بایولوجي کې بی ایس پروګرام شروع شي، داسې فزیکس هغه شروع شي، پولیټیکل ساينس شروع شي، داسې ایار شروع شي.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل سید خټک وایي چې حکومتي پالیسۍ باندې مونږ په بی ایس پروګرام کې په یو مضمون کې د سلویختو نه زیات زده کوونکي نشو اخیستای او د استادانو د کمی له امله زیاتو مضمونونو کې د بی ایس پروګرام هم نشو شروع کولای.
دا خود حکومت پالیسی ده چې بی ایس پروګرام کې بعد 40 کسان نه زیات نه داخلي کی کنه. د سټاف کمی دی، 1900 لیکچران چې دي دا پبلک سروس کمیشن سره کیسونه پرته دی هغه سلیکشن پروسس کې لګیا دی نو هغه چونکه دا ستمبر اکتوبر پورې کېدای نه شو نو ډایریکټر طرف نه دا خبره وشو چې سره یو پروفیسر وی دی کوم غواله یا زیرو وی یا یو فیکلٹی وی لکه مونږ سره په پولیټیکل ساينس کې یو پرمننت فیکلٹی و نور ده فند والا و ده غواله نو هغه پکې هغه ما شروع کاوه دا بی ایس پروگرام بیا ما شروع کاوه کنه نو مطلب چې هغه پولیټیکل ساينس په دې پاتې شو کیمستری په دې پاتې و چې هغه یونیورسيټي والے په اعتراض کړي و چې تاسو سره لیبرټری نشتا او سټاف خو پوره خو لیبرټری نه وي کتابونه دغه کتابونه هم راوړي دي خو هغه پیمنٹ پی ایم یو یا اوسه پوره نه دی کړي
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې موږ د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن محکمې نه غوښتنه کړې چې د دغه ضلع په ټولو کالجونو کې د بی ایس پروګرام د سیټونو مضمونونو شمیره زیاته کړل شي فرهاد شینوار
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي او سم د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین لکوټی را سره د ټلیفون پر کر شدی. هلته د بلوچستان په اسمبلی کې نن د نو وزرا لا ټاکلو لپاره رای اچول سوی دی. ایوب ترین تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو کو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
ډیره مننه بوریوال صاحب. اوس څنګه له مخ په بلوچستان اسمبلی کې کله چې د بلوچستان اسمبلی غونډه د ډیپټی سپیکر سردار بابر مساخیل په مشتابه کې شروع شو نو دغه ورسته د بلوچستان د نوې اعلی وزیر لپاره د رای شماري وسو او یو کم سلويست ووټ چې دی یا رای چې دی هغه د بلوچستان نوې اعلی وزیر یعنی میر عبدالقدوس زنجو وخت زکه چې د په مقابل کې بل څوک امیدوار نو او اخري امیدوار د پاکستان تحریک انصاف سردار یار محمد رندو چې هغه پرون ابل ورځ د پاکي خپل پیټي یا خپل دغه خستو نو دغه ډول دی د بلوچستان نوې اعلی وزیر منتخب شو او چې کله دغه ووټ کړي په هغه وخت باندې د اختلاف غړي په اسمبلی کې نو د ناس او دغه ډول په خانه اعلی وزیر جام کمال خان هم نو راغلی او د دې ترڅنګ نواب اسلم رسانی هم نن په ایوان کې موجود نو او چې کله د اسمبلی ووټ وسو او وزیر اعلی میر عبدالقدوس زنجو وزیر اعلی جوړ شو نو دغه ورسته بیا د ازب اختلاف غړي چې هغه و اسمبلی ته رالو او دغه ډول د چکم ووټ کړي پاغه کې د سند د خفه خود دې څخه لمخه چې کله د جام په خوانی اعلی وزیر جام کمال خان په ځد تحریک عدم اعتماد راغلو نو پاغه کې ازب اختلاف شو هغه د میر عبدالقدوس زنجو سره وجه په وجه ولاړو او د 19 اکتوبر وروسته چې په بلوچستان کې کوم سیاسي لړۍ پیل شوې و نو پاغه کې تر ټولو زیات مهم کردار شو هغه د ازب اختلاف وو چې څنګه جام کمال د خپل چوکي څخه راښکته کې لیکن پرون د چکل موږ د ازب اختلاف د غړو څخه خبره وکړه نو دوی دا وویل چې مشکار وو خلاصوي دي ځکه چې موږ ایواز د جام کمال په زده او اوس په اسمبلی کې نوې حکومت جوړیږي د بلوچستان عوامي پارټي نو پاغه کې د پی ڈی ایم یا د اپوزیشن هیڅ کردار بنوي او دوی خپل د ازب اختلاف کم رول دی هغه ادا کوي.
ډیر مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینو چې هلته د نوې وزرا را ټاکل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات ته وړاندې کول. په دې اړه د مشال ریډیو پر اتلونکو خبرونه کوم په تفصیل سره واوري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو تاسو مشال ریډیو ته غوړیاس د نو ریډونکو د مشال ریډیو پر ویبپاڼه پر فیسبوک ټویټر او په خبرونو کې د نورو ورځنی موضوعاتو ترڅنګ تاسو په متحده عرب اماراتو کې د روان د کرکټ شلاوریز نړیوال کپ اړم تازه معلومات اوریدلی سي. که تاسو غواړئ چې په دې لوبو د هغوی په نتیجو او راتلونکو لوبو ځان خبر وساتئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې واورئ، د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه وڅارئ، همدغسې زموږ ټویټر پاڼه، انسټاګرام وڅارئ. هلته موږ د دې لوبو د نتیجو او راتلونکو لوبو په اړه تاسو ته تازه معلومات وړاندې کوو. اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوی دی. له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمه د لیزو منګلو ترمن دیوی میشت لپاره د سولې تیګه کې خودل شو. پرون هلته د ځای مشرانو حکومتي چارواکو په منځګړیتوب یو جرګه وشوه چې پکې وربنته لاره واره شوه. د لیزو منګلو ترمن د اکتوبر له 22 نیټې راهیسې د سیمې د وزنګله د ملکیت پر سر جګړه روانه وه چې په ترڅ کې له دواړو غاړو 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي ول. پاکستان ډیموکراټیک موومنت پرون د کوټي په بچا خان چوک کې د ګرانې پر ضد لوی جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت یو وار بیا سختینه وکی وکړي. په دې جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، جمعیت علما اسلام فی او جمعیت اهل حدیث مشرانو ویناوې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي تر بندیز لاندې تنظیم تحریک لبیک پاکستان له هر تجاوز کړی د حکومت صبر ورته په ختمېدو دی او هغوی ته باید د حقیقت معلوم وي چې په ملک کې به هیڅ ډول وسله والې ډلې ونه زغمل شي. مئید یوسف د څرګندونې پرون پر ټویټر په یو بیان کې کړی. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون مخام په دوحه کې د 14 هیوادونو له سفیرانو ځانګړو استادو سره د افغانستان د اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د دې ناستې اکثره برخوال د اروپایي هیوادونو سفیرانو او استادو وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د یو مصروف سفر په لړ کې اروپا ته رسیږي. نوموړی په روم کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ایران د جوهري پروګرام په سر د خپلو اتحادیانو سره غږیږي او په واټیکان کې د پاپ فرانسیس سره ملاقات کوي. د کرکټ د شلوري لوبه په نړیوال جام کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلی میدان ته وزیدا لوبه د پیښور په وخت مخام په بجو پیلېږي. په روان ورلد کپ کې پاکستان تر دې وړاندې له هند او نیوزیلند نه او افغانستان له سکاټلند نه بریا ترلاسه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه واوریدي چې نجیب عامر وړاندې کوو. او سم تاسو ته یو شمیر نور ریپورټونه وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو په ګډون استل شویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت څرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا 12 په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او اوس اړتیا لیدل کیږي چې دوی په اگست میاشت کې د تخلیه د پروسې د سرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې بیا د امریکا یو شمیر پخوانیو سینیټرانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې او افغانستان امریکا ته د ورپېښېدونکو ګواښونو د څېړنې په اړه د یو کمیسیون پر جوړولو ټینګار کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوټل نګدي دوه میاشتې پوره کیږي، خو لای هم له دې هواد د خپل اتباو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه د بشپړه کړې چې له دې هواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستانه د وټل سره سم له دې هواد د بهرانوي اتباو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړې چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشت تر یو دیرشم یې دوام وکړ، شاوخوا یو لکو څلور ویشت زره کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کېږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دې له سره وارزول شي. خاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د ډله ایز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی وس دغه بهیر له سره ارزوي.
focused on our planning and execution for the evacuation and relocation effort in Afghanistan.
ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغل بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغل کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نو موري په ټینګار سره ویلی چې امریکا په افغانستان کې په تیر دوه لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورها خو به دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانونه ویلی و چې دوی بل افغانستان د استل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال به د امریکا په خوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډکورت ویلی باید په دې ټولو پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې تیروتنې وکړي. هغه ویلي د امریکا د دې شل کلن مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالی ورکوونکو پیسې مصرف شوې خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او کنسولګریو کې کار وکړي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو د خبره رسمن نه ده تایید کړې خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډي ته وویل چې له دې پرمختګ خبر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي هم موږ ته تایید کړی چې پاکستان ته ډیپلوماټان استول شوي دي. هلته اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت پر یا پرانستلو غور کوي. په داس حال کې چې د پاکستان او اروپای ټولنې د غړو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اسلام آباد، پېښور او کوټې ته د طالبانو ډیپلوماټانو استول او په کابل کې د اروپای سفارتي ماموریت بیا پرانستل د ډیپلوماټیکو اړیکو د نړیوالو قوانینو له پلوه څه معنا لري؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او کنسولګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې کنسولګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ کنسولګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ور باندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړي. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او کنسولګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او کنسولګریو د انتظامی چارو په خړه ول تر سره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلي چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal presence on the ground.
دا وای اروپای ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبل موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو خو څه چې یادونه یې اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دادی چې دا کار پر رسمیت د طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغه له موږ سره په نیک دیوالي کې زموږ مرسته ته اړتیا لري او بل دا چې د دې دا معنی هم دا چې موږ له طالبانو سره روابط ته اړتیا لرو.
with the Taliban.
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظ لار ورکړي او بشری مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنی لري. نوموړي د اکتوبر پر 28مه مشال راډیو ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد تخپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکی هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور. تقرری او تبادلې چې دي، پوسټنګ ټرانسفر، هغه بیا نارمل کیږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري. او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوال شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه چې ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مګر زموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکی اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخه درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولې او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپل څوکۍ ساتلې دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیښې په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللو. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې لا هم د خبريالانو وژونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومتونه د دوی په محکمه کولو کې پاتې راغلي دي. د راپور لمخې پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ریچی خبريالان وژل شوي، ځورول شوي او له بندیزونو سره مخامخ شوي دي. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب لپاره پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. نور حال د احمد اعظمي په دې رپورټ کې اورو.
د اکتوبر پر 28 په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې کمیټې لخوا په خبر شوی دی راپور کې ویل شوی چې د تیر لس کلونو پر مهال په نړۍ کې 288 خبريالان وژل شوی، چې په هغوی کې د 268 قاتلان لا هم نه دي سزا شوی. په راپور کې راغلی چې پر دې سربیره ګڼ خبريالان ځورول شوی او له بندیزونو سره مخامخ شوی دي. د راپور لمخې سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلې، چې ورپسې شام، عراق، جنوبي سودان او افغانستان راغلی. خو پاکستان په دې نوملړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبريالانو د وژلو، ځورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې پر پلوي پاڼه ورکړې چې په پاکستان کې له 1992 کال راهیسې 28 خبريالان وژل شوي، چې ورستۍ هغه د روان کال د اکتوبر پر 10 د بلوچستان په هب شرګوټ کې وژل شو. د خبريالانو د حقوقو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبريالانو بریدونه شوي یا ځورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګند ډول نیوکې کوي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې د خبريالانو قاتلین او بریدکوونکي په آزاد ګرځي. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال رادیو ته وویل چې بلخوا په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمېر بندیزونو لاندې دي.
نن سار ماته چایو خبرې کوله چې په بلوچستان کې دا ټیم ډېر زیات چټي تبدیلیان روان دي. څوک صافي ستا چې دا آزادانه رپورټینګ وکړي. نو ما ډېر په مسخرو کې ویلې چې په کوټ کې په بلوچستان کې صافي څوک نشته، نو هغه وخندله. نو مال په پاکستان کې صافي شته، په پاکستان کې څوک آزادانه صحافت کولی شي، په پاکستان کې څوک انویسټیګیټیو جرنلزم کولی شي، څوک یې نه کوي. زه خدا ګورم پاکستان کې صحافت چې دی وار په وار کمزورې کیږي، وار په وار ختمې دي او وار په وار ختمې.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه څو ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبريالي عاصمه شیرازي پر ضد له کرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشتي سازمان ویل چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په عاصمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړي چې کله هغه پر بي بي سي اردو ویپاڼې د پاکستان پر خرابېدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې نې پاړه لیکل کړي و. آسمی شیرازی د اکتوبر پر 28 مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ وسنی حکومت پر مهال لګړنو ستوند سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی زما پر کور دو ځل بریچ شوه دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پلو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 29 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي و چې په خبرې صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي و. سازمان لیکلی وه لکه چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. بلخوا بیا پاکستان کې د فریډم نت ورک په نوم د رسنیو د حقونو ادارې د اپریل پر 13 په خپل راپور کې ویلی و چې د 2020 کال لمی میاشت څخه بیا د 2020 کال تر اپریل میاشتې پورې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د تشدد او د هغوی د ځورولو 1340 پیښې ثبت شوې دي. پر راپور کې ویل شوی و چې په دې موده کې شپږ خبريالان وژل شوي، 15 تشتول شوي، د 8 خبريالانو د وژنې هڅه شوي، 15 نیول شوي او د 8 خبريالانو پر ضد مقدمه در شوي دي. په پاکستان کې مو خبريالانو سره د ورپیر شستونزو پاړه د اکتوبر پر 28 نیټه په بیلابیل وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته د هغه پر موبایل ټلیفون وکړ او پر واتس اپ هم پیغام ورولېږي خو نوموړي وته هم ځواب ورنه کړ. په ورته حال کې مو د پاکستان په قامیا اسمبلی کې د بشری حقوقو قائمه کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سیف الرحمن سره تماس ونیو. نو موږ مشال رادیو ته وویل چې د دوی کمیټې د یو شمېر مشرانو خبريالانو په حضور کې د خبريالانو د ساتنې په اړه پر یو قانوني مسوده کار روان کړی دی. سیف الرحمن زیاته کړ چې حکومت یې ژمن دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي او هر چا چې پر خبریالانو برید کړي یا هغوی زورولي نو ناجایز کار یې کړی دی.
ساتي چې کوم دې کنه هغه دا حق لري چې دا هغه خپل आवाज اوچت کړي، هغه خپل سوچ فکر سترګې لري چې سګوري هغه په مخه تاوړم ده کوي. یقین لارم چې دا حکومت به دا غوی خلکو خلاف کاروایی کوي چې کوم خلکو دا آئینی دایره ده یا قانوني اختیارات دي دا غیر اعتراف تجاوز کړي، نو زه امید لرم چې هغه خلاف به کاروایی کوي هم او په کار هم دي شوش.
د بیپل خبریال نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لارخه د رسنۍ د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 180 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینای په شه حالت کې قرار نه لري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کوونکي خلک د لارو د بندیدو شکایت کوي. پرتورخم پاکستان ته اوړي دونکو افغانان وای پاکستان د ماشومانو، میرمنو، ناروغانو او د زړه عمر خلکو سره هم هیڅ ډول نرمي نه کوي. د تورخم دروازه د اکتوبر له 28 نیټه نه د افغانانو پر مخ پرانستل شوی چې آنلاین ویزی اخیستل دی. د خیبر پښتون انتظامی چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې شاوخوا 11,000 افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تیر یو اونۍ کې په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته څه باندې 11,000 افغان وګړي په آنلاین او مینول ویزو داخل شوي. افغانستان نه پاکستان ته تلونکو مسافر ویلي چې په تورخم کې دی د امیګریشن عمله زیاته کړل شي چې مشکلات یې راکم شي او د وختو دغه عمل دې تیز او اسان کړل شي او میندو پلرونو سره دی خپل ماشومانو ته په تورخم پاکستان ته اوریدو اجازه ورکړل شي. یو افغان وګړی اسمت الله مشال ریډیو ثوای
څومره خلک چې اوس راغله او څوک پاتې دي ډیر رشت ده او مریضان او مشران سپینګری ډیر پتنګ دي. متاسفانه یو سړی سره 15 کلن شپ کلن و کلن ماشومی دا نره پری دي. دا ډیر سخت زیاتای ده. موږ د پاکستان د حکومت نه هیله کوو. وختنه زمونږ دا ده چې باید شمان بغیر د پاسپورت او ویزې نه راپری دي. دا زمونږه ګاونډي هواد ده. موږ دلته 20 کال وشو نو اوس ماشومان د پاره تذکرې جوړول، پاسپورت جوړول دا ډیره غټه ستونزه ده. د ستونزه سره موږ مخامخ شوي یاستو.
تورخم لپاره مقرر شوی اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم کې افغان مسافرو ته د کورونا د ټیسټونو طبي معاینه عمله زیاته کړي او چې هلته کومو ادارو اختیار صوبای حکومت سره دی هغوی ته دا وینا شوی چې افغان وګړو ته د سہولت پیدا کړي. خود امیګریشن عمله بیا د وفاقي حکومت لاندې کار کوي.
نو مخې خو 8 لیب کې 8 هغه ټیکنیشین اوس خو هغه ټوټل 31 مخو 31 پورې هغه کړي زیات کړي اډیشنل کسان مخو را لګلي دي. ټیسټینګ سنټر چې کوم دی هغه کې ملک مخو اضافه کړي دي. تقریبا لس ټیسټ ټیبل مخو ته جوړ کړي دي. زمونږ طرفا چې کوم دا پروینشل گورنمنٹ طرف نه او د دې کیسه مسله به نشتا. بالکل مو خغه د بار بالکل سیستم لاین کړی دی چې کوم هغه د امیګریشن ول د اخو فدرل گورنمنٹ هغه کار دی او هغه مو کې دیشي او خپل کسان لک زیات کړی دی. فلل خو اوسم پر سیستم مسله نشتا زمون طرف نه چې کوم او 21 تاریخ نه چې کوم سټیکر والا آنلاین ویزه والا کسان چې کوم شروع شي دي ته اوسم پر تقریبا 11,000 نه پس هغه تنن رغلی دی افغانستان نه.
د تورخم د نادرات عملی یو چار چارواکی ظریف خان د خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کار د افغان میندې او پلرونه د دوه میاشتو عمر نه پورته ماشومان ځانونو سره په وخت په پاسپورټ او ویزه کې درج کړي چې بیا ورته په تورخم مشکلات نه وي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر پنځه میاشتې پس د اکتوبر په یوویشتمه نیټه پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې پنځمې نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کرکټ شلوارزو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکی او تبصری
د کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یې کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډلې ده.
د اکتوبر له 18مې د نومبر تر 14مې هر ورځ له مشال رادیو.
او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، وير از ایت گون انټو ذا سٹاندز.
تاسو مشال ریډیو ته وجهه د نورو دونکو. نن د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د شلاوریز نړیوال کپ په لړ کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه تر سره کیږي. د لوبه بعد پېښور له وخت سره سم شام 9 بجې پیل سي او شای په زرګونه نندارچان میدان ته ورغلي وي، ځکه چې په دې هیواد کې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ډیر وګړي ژوند کوي. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننې مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شلو ور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلي، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوی، خو باید یوازې یو لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچان غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پېښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننې لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډله سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شاغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدی لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
with the clarity of the mind. They are very good bowlers.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په لسو وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې، خو ډیر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښی شي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ځخزان ساتلی اسانه کار دی.